سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو خبرونه په خبرونه پیلو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر او ایالات متحده ایالاتونو طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقوقو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس ګرنفیلد وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. اغلی توماس پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅ کله یې ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو له پرېکړې ملاتړ نه دی کړی. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان په اړه زموږ دریځ ډېر روښانه دی او باور لرو چې افغان نجونې ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته لاړ شي او ښځې باید کار ته پرېښودل شي. هغې زیاته کړه پر طالبانو به فشار دوام وکړي او طالبان به په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلی توماس د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په روانه اونۍ کې امریکایي لوړپوړو چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره ناسته درلوده. د سالنګ لوی لار سل شنبې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایلو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. د طالبانو د ټولګټو وزارت اعلان وکړ چې د سالنګ د لوی لارې د 80 کیلومتره رغوي کار پیل شوی دی، نو د همدې لپاره به دا لویه لار یوازې د شپې لخوا پرانیستې وي چې یوه شپه به له شمالي سالنګ څخه جنوب او بله شپه به له جنوب څخه شمال ته دا لار د ترافیکو پر مخ خلاصوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبره په پیښور کې د باجوړه د پیښې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړه کې د یکشنبې په ورځ د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 55 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تن نور پکې ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغانستان طالبانو حکومت باید جدي ګامونه واخلي او دا خبره نوره ونه کړي چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د شخلصان څنګه منلې دی. کرملین وایي چمتو دی چې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقه ترستون شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن د روسیې اندېښنو ته په کتو وویل چې دوی به ژر بیرته دې موافقې ته راشي. روسیې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته بیرته د رسنېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې وړ مورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي ویلي وو چې داسې نښې شته چې کېدای شي روسیه بیرته دې موافقې ته راستنه شي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې له دې لارې خپلې غلې ولېږدوي. د کرملین ویان زیاته کړې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب تیر کال د جولای په وروستیو کې د تور سمندرګي له لارې نور هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه یوه موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې نیټه نږدې درې اونۍ وړاندې پای ته رسېدلې وه او روسیې بیرته نوه تمدید کړې. او د چین په پلازمینه کې په وروستۍ ورځو کې سختو بارانونو د څو تنو ژوند اخیستی دی. د پلازمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت روښتونه دي. د چین دولتي ټلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړی و چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 12 تنو خپل ژوند لاسه ورکړی دی. 2 تنې کارګران و چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر ویل دی چې دوی به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او پر طالبانو به فشار ته دوام ورکړي. دا چې ولې د خبرو تر څنګ د فشار دوام ته دوام ورکوي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې د دوحې له ناستې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا خبرې مفصلې وي او د افغانانو د ملاتړ او ګټو خوندیتوب لپاره به دا ډول خبرو ته دوام ورکړو. په دې به هم وړاندې درته تفصیلي راپور ولرو. دیده به هم تم شو چی چین کې روسته او سیلابونه او بارانونو خلکو ته مالی او زمي زیانونه رسولې دي او کندهار ته به هم مرشو چې هلته په دې روسته او کې د وچکالۍ په وجه د دوی حاصلاتو ته زیان رسیدلی.
پلا کوک به خډیر خټ کې کړل کېده اوس یو زې زې فایلزونه کې په ګرجو بکې مسول فایلزونه کم د مخز مرسل کورې سول کورو په دا ګردو بزګری کړی اوس په سل کورو کې 15 کس خټ کې کړل دي او بوله خاص به کمې دی.
اندرنګ اساسي پیغامونه به هم په پای کې ولرو په دوه مې نیمه کې به بل پروګرام روسي درته اعلان کوم. ملتیا موږ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دیم ستړي مشي په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقوقو د نقص لامل فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وکول شي پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالات له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. هغې پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو خوځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالات طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅ کله یې ښوونځیو ته نجونو د راګرځولو پرېکړې ملاتړ نه کوي.
On Afghanistan our position has been
د افغانستان پر از مونږ د ریس ډیر روخانه دی. مونږ باور لرو چې افغان جنې باید خوندي او خځې کار ته د تللو اجازه ولري. مونږ په طالبانو فشار ته دوام ورکړو. مونږ طالبان په رسمیت نه پیژنو. مونږ خوندي ته د جنو د راګرځولو پاره د طالبانو له پریکړې هیڅ ملاتړ نه دی کړی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د ایمی سفیر چې تازه د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا دورې مشر ټاکل شوې ژمنه کوي چې له بشري حقوقو سرغړاوني به وڅاري او افغانستان به د کارونو په لومړیتوب کې وي. د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې او خپل افغانانو لخوا د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن دی. خو د دوی حکومت په ځلونو دا خبره رد کړې او ویلي دي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د ایمی سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی لیدل.
They have cracked down on the press. They have
Taliban rasani Japalin junay khwanzay aw khajil kar kawlo ragarzawli da tul masail Taliban sara matra shwi. Mung weli chi dui de koknaro de kakh de bandawlo prekra kade chi de pam walda. Kho bayad la dir karoshi par Taliban bandi dir fashar rawdal chi. So dui le narewalo sara de khpalojmano par bansat din juno khajo aw nur am khalko haquno ta ehtiram wakri.
Of ordinary citizens.
Da Taliban do hukumat wayando yanu pamalguru milatuno sazman ki da America da daimi safiriyat څرګندونو پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو د امریکا په شمول د نړۍ لټولو هیوادونو سره د خطا عمل په غوښتنې ټینګار کړی. د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه د افغانانو او نړیوالو له بیا بیا غوښتنو سره سره د نجونو او ښځو په تعلیم، کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت لګول شوي بندیزونه نه دی لري کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د امریکا څنګه استازي توماس ویسټ په قطر کې د طالبانو لاستازو سره له خبرو وروسته وایي چې د خبري مفصلي او څرګندوي او د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندیتوب لپاره به دغه ډول خبرو ته دوام ورکړي. خو د بشري حقوقو یو شمېر فعال افغان میرمنې بیا وایي په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ناستې پایلو ته خوشبینه ندي. دوی دا کوي چې دا ډول ناستې د امریکا او طالبانو د ګټو لپاره دي نه د افغان افغانستان د خلکو د ګټو لپاره. تفصیل د سناکه کړه په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځې خبرې اترې تفصیلي او روښانوي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو خبرو اترو دوام د افغانانو د ملاتړ او د هغوی د ګټو د خوندیتوب لپاره اړین دی. خو ځینې افغان میرمنې وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ناسته د دواړو خواوو د سیاسي ګټو لپاره ترسره شوې. دوی وایي چې دا غونډه د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ژوند د وضعیت په ښه کولو کې د پام وړ رول نه لوبوي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي شکریہ بارگزی آزادی راډیو ته وویل.
بګونی مثال حق تعلیم، حق کار،
د مثال په ډول د زده کړې حق، د کار حق او د انتخاب حق. طالبان اصلا په دې خبره باور نه لري او زه فکر نه کوم په نږدې راتلونکي کې سمه پایله ترلاسه کړو. خو دا چې نړیوال سیاست څه کوي او طالبان په کوم لور بیایي، دا یو جلا بحث دی. باید هیر نه کړو چې له طالبانو سره د نړۍ معامله د دوهې له تړون څخه مخکې پیل شوه او د هماغه معامله وه چې له عمله یې دا تړون یې لاسلیک کړ او افغانستان یې طالبانو ته وسپاره.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی هم په دوحه کې د امریکا د استازو او طالبانو د ناستې په اړه داسې وایي.
هیڅ کومه بار مثبتی برای زن افغانستان این نشست ها
دی نست و د افغان میرمنو لپاره هیڅ مثبت پایله نه درلوده. انده چې د امریکایي استازو لیدنه او کومي غونډې چې په قطر او قزاقستان هیواد کې ترسره شوی هم کومي پایله نه درلوده. په افغانستان کې خزی وس په بشپړه توګه حزبی شوی دی.
زن افغانستان امروز به طور کامل از جامعه حذف شده.
د غرض د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې د نړیوالو همکاریو په چارو کې د دولت له وزیر سره وکتل. په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا میری په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لول وول خاطر سره په لیدنه کې د پوهنې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو پر رښتینی ملاتړ خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې د دوحې په کوربتوب د امریکا او افغانستان د ناستو پر پایلو او له افغانستان سره د روغتیا، پوهنې او اقتصادي برخو کې د مرستو پر لارو چارو خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونه نجونې له هر ډول زده کړو منع کړي. ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو پوهنتونونو، تفریحي ځایونو او لوبغالو ته د تللو اجازه نه لري او ان په لارو او بازارونو کې د ښځو په تګ راتګ بندیز لګولی او د حجاب اغوستل یې لازمي کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په قطر کې د امریکا او طالبانو د ځانګړو استازو ترمنځ لومړۍ ناسته ده.
راپور کې مو اوریدل چې په دوحه کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ لومړۍ ناستې پایلې البته د امریکایي چارواکو په وینا ښیي وي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له طالبانو څخه د امریکایي اتباعو د خلاصون په موخه خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا وایي د طالبانو له منګولو دغه هیواد د اتباعو د خلاصون لپاره به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میتو میلر د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د خبريالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې امریکا د طالبانو له منګولو دغه هیواد د اتباعو د آزادولو لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. ښاغلی میلر ویل چې امریکایي چارواکو دا موضوع په دوحه کې طالبانو سره په لیدنه کې راپورته کړې وه.
زه قصد نه لرم چې د هغوی شمیر په ډاګه کړم، خو دا سمه ده چې د طالبانو له مشرانو سره مو په لیدنه کې دا مسله مطرح کړې وه او یو شمیر نور موضوعات لکه د الوتنو بیا پیلول، د نشه یي توکو پر ضد مبارزه او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مسایل مو مطرح کړي وه او همدارنګه د بندیانو د خوشي کولو لپاره مو فشار راوړی. مګر د هغوی د خصوصي حریم لپاره مناسب نه ګڼم چې د هغوی ځانګړو شرایطو ته ننوځم.
په همدې حال کې په دوحه کې له طالبانو سره له کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي دغو امریکایي اتباعو په سمدستي او غیر مشروطه خوشي کولو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي. خو د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې امریکا نه غواړي د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو له امله د نیول شویو کسانو هویت څرګند کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تا 12 افراد کې مربوط و.
لاله ست خطر دوله سپوري کسان چې امریکا او اروپای هیوادونو سره تعلق لري د طالبانو په زندان کې دي. په دوی کې یو تن هغه کس چې په افغانستان کې د امریکا په پاوست کې دنده کوله، ورسره بیا افغانستان ته کومه دولتي مرستندوی ادارې ته راغلی وو. هغه د الزواهری په قضیه کې د طالبانو لخوا نیول شوې. دا چې طالبان داسې حکومت نه دی چې په رسمیت پیژندل شوې وي، امریکا هم دغه کسانو پاړه چې د طالبانو لخوا نیول شوې دا غو پاړه د طالبانو سره د یو حکومت په توګه نه بلکې د بیډلې په توګه خبرې کوي. د همدې لپاره نه غواړي چې د هغوی هویت افشا شي.
تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د منځني ختیځ شمالي افریقا او د مرکزی آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسون په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جوکس لیوان ته یو لیک استولی او غوښتي وه چې امریکایان باید ژر تر ژره خوشي شي او په خوندي توګه امریکا ته وسپارل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د مارچ په 23 د امریکا د استازو استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ویل چې د دې معلوماتو لمخې یو شمیر امریکایان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. هغه دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 115 امریکایي اتباع میشت دي چې له ډلې څلور څلوېښت وتلو ته چمتو دي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. ومو غوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. خو تر دې وړاندې ذبیح الله مجاهد ښاغلي بلینکن د څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې د دوی په زندان کې کوم امریکایي نشته، خو دوی به بیا هم په دې اړه څېړنې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لزینو هیوادونو وغوښتل دي چې خپلې قونسلي چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبي کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمائندګۍ د دې پرځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي، باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نور هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه یې قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یوه ننګونه بلل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو بهر وایي غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او ګاونډیو هیوادونو ته د تګ شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
له بده مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې لاغې لري د ویزې غوښتنه وکړم، خو د پاکستان ویزه بنده ده او د یو انجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکو یاسین وای د هند یو پوهنتون محصل چې د پخوانی حکومت له نسکوریدو وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولای هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
له بده مرغه ځکه چې په افغانستان کې د هند قونسلګری خدمات بندي او هند هم محصلینو ته پام نه کوي، موږ نشو کولای هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل ته کړو او د فراغت سند ترلاسه کړو.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وای د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړپوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي.
مطابق کنوانسیون وین
د 1948 کال د وینا او جنیوا کنوانسیونونو لمخې هغه هیواد چې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غوښتل د اصولو خلاف کار دی، لکه څنګه چې امیر خان متقی غوښتنه کوي چې لري دا غوښتنه هم د هیوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو لمنشوره به سرغړونه وي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د دیارلسو هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي. له دې جملې څخه په کابل کې د چین، روسیې، ترکیې، پاکستان، ایران او جاپان سفارتونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا نړیواله موضوع واخلو. په چین کې روستۍ او سیلابونو ورختون خلکو ته مالی او ځاني زیان نړولی. تفصیل په دې راپور کې.
د چین دولتي تلویزیون او راډیو خبر ورکړ چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 1100 خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې دوه تنه کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شول. د پلاسمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت ورشتونه دي چې له څو ورځو راهیسې وریشي. تر ډیره پیکینګ ته نشدی د ژوژاو شارګوټی چې څه باندې شپږ لک نفوس لري سیلونو ډیر اخیسمن کړی دی. په دې شارګوټی کې تر یو لک درې زر ډیر کسان سیلونو متاثر کړی دي. حکومتي سرچینې وایي چې د ژغورنې په زرګونو کسان یې سیمې ته استولی دي. ژوژاو شار د هیبی ولایت مربوط دی. حکومت په ټول هیبی ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د چین حکومتي سرچینې وایي چې په هیبی کې نن سهار هم سخت باران وورید چې هلته یې د سیل ځپلو د ژغورنې عملیات سخت کړل، خو دا عملیات روان دي. په دې سیمه کې سیلونو لږ تر لږه نه تنه وشلي او شپږ تنه له پرون راهیسې ورک دي. د هوا د بدلون له امله په روسیو کې په سیمه کې ورشتونو د چین نورې سیمې هم څه ناڅه زیانمنې کړې دي. د موسمي بارانونو په افغانستان کې هم تیرونې تر 500 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او د چین په بل ګاونډي پاکستان کې د ورشتونو د تلفاتو شمیر تر 150 زیات شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به کندهار ته ورشو چې کروندګر وایي د خټکی او هندوانو سګنی حاصلات د وچکالۍ له امله کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د میوه مارکیټ کې د خټکی او هندوانو پیر او پلور دلته د کندهار د زراعتي ولسوالۍ څخه کروندګر او سوداګر خټکی او هندواني راوړي ترڅو د کندهار شهر او نور ولایتونو میوه پلورونکي د پلور لپاره ځینې وپیری. دلته راغلی د خټکوی او هیدوانو کروندګر وای سژنی حاصلات د اوبو د کمښت لامل کم سیوی چې لامل دوی ته زیاته ګټه نه کوي. دوی وای د حاصلاتو د کموالی لامل دوی اړ دي چې خپل حاصلات په ګران به وپلوري.
پیزلاوی د ډنول سوالي په خادم خزبر پلاکو کې بخې ډیر خټکی کړل کېده. اوس یو زی زی پالیزونه کې په ګرجو بکې مسول پالیزونه کم کم ځنه د مخزمر سل کورې سل کور په د ګردو بزګری کړی. اوس په سل کورو کې 50 کس خټکی کړل دي. اوبو د خاص بخې کمې دي. اوس
ما نوم اسد لاری دان ولسوالی ام نو بس ششکار دیر کم سیوی جی په دې خاطر په لزونه کم جی او ځوانی کم جی وسول دې سره کم دی. نو په خو مو کې بس مو وجه د وب په خاطر باندې په لزونه ډیر ده نو ششکار وب به خپل ځات کم سیوی جی.
بل خو د کندهار سوداګر وای د خټکو یو هیدبانو د حاصلاتو کموالی پر بو یو هم اغیز کړي او ششکار د په خو په ډول بازار نه لري. ملا عبدالبصیر چې د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی وای د خټکو یو هیدوانو د بوی د لوړوالي لامل اوس نور ولایتونو ته وړل کیږي.
د خټکی چې کم بخوا د جزاسه او تل نور ولایتو د کلل مثال خوست پکتیا ګردیز دی ولایتو د کلل زکه هغه په سل کې اوس 1% خلک راځي زکه د مال چې دی دلته ګرام پریوزي هغه په دی واجه ګرام پریوزي چې زبر وب کمې سولي مرته زره دا سودا اصل چې کم د مزکی سره وځي مرته په دغه بای چې د خلک غواړي مرته واره نه کوي چې بخوا تقریبا زر موټر د مارکیټ درکل اوس باغی کې 300 موټر راځي هغه په دی واجه چې وب کمې اندوانیم دار کم دی اندوانی په دې کې تقریبا 300 خټکی راځي کور شي یو خټکی دا ګلال د ګلالی په نامه مشبولو یو رقم نه نه راځي یو رقم کشبیرې راځي دا 300 خټکی زره خلاص چې راځي زیاته ډنډو د امان د ولسوالي سره راځي نو هغه وشکالي سره دا وب ډیر کمې سولي نو په دا واجه باندې خټکی دونه قدر کم سو.
په اني وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسولان هم منی چې سشکال د خټکو او هیدوانو حاصلات کم سوي دي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سشکال په دغه ولایت کې پر 4.1 هکتار ځمکه د خټکو او هیدوانو پالیزونه سوي چې 2000 ټنه حاصل به تر لاسه شي.
د نور کلونو په پرتله باندې د کښ ساحه څه اندازه کم سوي ده خو کمیت او کیفیت ان شاء الله لوړ دي. سشکال زموږ د معلوماتو حساب مخې پر 4.1 هکتار شاوخوا باندې د خټکو او د هیدوانو پالیزونه سوي دي چې په مجموع کې 2000 ټنه حاصل او اټکل لري چې ان شاء الله لاس به راوړو. بازار او کمیت او کیفیت درې وړ شي.
د تیر شاو خو د وکلون رئیس په جنوبي زون کې سخت وچکالی ده او د زمکی د طالبو ورځ تربلې مخ پر کښته کېدو دي چې د کروندګرو سره سره د شهر وسیدونکو هم د وبو لکمش سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به په دې درته راپور ولرو چې موسیقي باندې بندیز په افغانستان کې څومره تاثیر په هنرمندانو کړی او د هنرمندانو ځواب د طالبانو بندیزونو ته څه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د موسیقي د وسایل د سوځول په خبرګون کې یو شمیر افغان سندرغاړي او د موسیقي د آلات غږون کې وای موسیقي د افغانانو د کلتور یو برخه ده چې د موسیقي سره د خلکو ژوند له خوښۍ مینې او مثبت فکر ته اوړي. د دوی په خبره طالبان غواړي د موسیقي په لری کولو سره د خلکو له ژوند خوښي واخلي. له دغه هنرمندانو څخه یوه فریده ترانه ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي هنر او هنرمندانو په وړاندې د طالبانو دریس روښانه دی.
اونا میخواین که مردم در یک دنیای تاریک برای سلطه
دوی غواری دخپل سلطه لپاره خلق پیویت لره نره که و ستیز ما باند بحرانه نره باید عمل تودنگی او با طالبان و سیاسی اقتصادی دیپلوماسی او بین بین نوربندیزون او فشار راولی توانه شکره ده هیواد ده کلتور او ده خلق و لروحیه سرداسی ظالمانه لوبی وکری
روحیه یک کشور و یک مردم بازی بکنن.
یو بل سندرغاړی میرویس نجربی وایي په دې ډول چلند سره طالبان نشي کولای موسیقي د افغانستان د خلکو له ذهن او وجود څخه پاک کړي. د زیاته کړه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان دا کار کړی.
یک ځای هنری و شمار میره که خیلی
دا یو هنری ځای ګڼل کیږي چې ډېر پستونځو ناست راغلی هنرمندان ډېر زحمت ویستلی دی چې دا سیزونه یې افغانستان ته راوړي او یو شمېر د موسیقي وسایل چې خپل افغانستان جوړ کړي دي یو شمېر خلک چې خلاق دي امکان لري چې څوک کاله وروسته به هغوی ونه اوسي او د هغوی ځای بل څوک ډک نشي کړی خو هغه وسایل بیا جوړ کړي. دا هنري اقتصادي او معنوي زیان دی.
زیان اقتصادي داره، زیان هنري معنوي داره.
ورته وخت یو شمیر د موسیقي د آلات او غږون کې چې اوس په افغانستان کې دي هم وایي ان پویږي چې څه وکړي او چیرته ولاړ شي. د موسیقي د آلې غږون کې چې اوس په هیواد کې دي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وویل
اوس زموږ امید بیخي ختم ده. بیخي موږ امید نور نه لرو او د یو ملک چې هنر ختم شي نور په هغه ملک نور خو څه نه ده. هنر چې ختم شي بس موږ هم زه په ډیر سخته خپایم په دا درې ورځې کې دا سازونه چې سوځولې دا ډیر خپایم په دې خپایم کې مونږ شل کاله هم دا هنر مې و با نو سونه خخته وهلای سم نه بل کار شو کوي سم نور ټول عمر په همدغه تیر سوې اوس مونږ یو لار مونږ ته پیدا شي نو مونږ په سوکو.
طالبانو په وار وار سره موسیقي حرامه بللی ده. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې د واک بیا نیولو سره سم په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بل محدوده کړې ده او د هنري او انتقادي بیان مخه نیولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په هرات کې د طالبانو لخوا د موسیقي د آلاتو سوځولو ته په اشاره سره زیاته کړې چې دا د طالبانو د بندیزونو یو بیلګه ده. دا سازمان ټینګار کې ویچې دا محدودیتونه او توهینونکو سیاست باید او درول شي. د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت وایاند عاکف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پښتن ځواب نه کړی خو تر دې وړاندې په ټویټ کې د موسیقي د وسایل د سوځولو د خپلو کړیو انځورونو سره لیکلی وو د موسیقي ترویج او فساد لپاره کار ترې اخیستل کېده نو وسوځول. د یاد وزارت په خبره د موسیقي وسایل د څو میاشتو راهیسې راټول کړي وو او په دې ورسته ورځ کې په کابل او هرات ولایتونو کې وسوځول. طالبان په افغانستان کې د خپل واکمنۍ له پایل سره سم موسیقي حرامه بللې او پر رسنې کې پر خبرونو بندیز لګولای دی او په ورسته کې امر کړی دی چې د واده مراسم د موسیقي پرته تر سره شي. ای طالبانو دغه کار لغبرګونونه سره هم مخامخ شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. فصل سلام د سنگر نیازی دا پیغام پری کار مونږ ته نسته، کیسه مونږ ته نسته، دیاړي نسته، روزګار دې مونږ خراب ده، ورځ له بلې خرابیږي او سیدا دولت ړنګ سوی لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل حیوانان ور خرڅ کړو. نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چې راپاتې نه دي چې که ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه راباندې ماتوي. ترکیه مرض کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده، کار نشته، کسب نشته ده. نو ته څو به مونږ دغسې اواری او در په در بوي. نو دلته مونږ کار غواړو، مونږ کومک غواړو، که کومک را سره کوي ودی کوي که نه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري، ځکه داسې دې نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي. نو هغه بیا ځان ته یو خبره داسې معامله نه جوړه کړي نو مونږ ته دې دغه حق وسپاري. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت ستاسو سره په تماس کې غواړم له ازادي رادیو څخه یو خاصه مننه وکم. او ازادي رادیو یو داسې رادیو ده چې د ملت او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی او همیشه د افغانانو ستونزې او مشکلات تر لوړ پوړو چارواکو رسولی دي. اوس په افغانستان کې یو ازنۍ رسنۍ چې د هغه ازادي رادیو ده چې د بیچاره او د خوارو افغانانو ژغ تر یو ځای پر رسوي. نه یوازې چې ازادي راډیو د افغانانو ژغ خپل داخل د افغانستان تر حکومتو رسولی، بلکې ازادي راډیو په نړیواله کچه د افغانستان د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی او همیشه یې د افغانانو خدمت کړی، او موږ د ازادي راډیو له نشراتو څخه ډیر زیات خوشحاله یو.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکونکو ته خبره کوم، د مسلم باغ د کیمب څخه ناغپار. دغه اسکولونه چې دي تعلیم نه څه پکښې، زموږ کوچنیان هغه چې بې تعلیمه پاتې شوي. نو بیا موږ څه دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شل. معلمانو خپله اردو نه ده زده، کتابونه یې د اردو پکښې واچول، مګر د معلمانو خپله اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا به کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلمان دې بدل شي، یا دې دغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي. نو خواهش مې دا دی چې دا زموږ د کوچنیانو د اسکولو غم وخوړل شي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوی مینې مې تر اورسېدو په دې برخه کې درته د سپورت پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونو طالبان په رسمیت نه پیژني، پر دوی به د بشري حقونو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لینډا ټوماس گرینفیلد وايي متحده ایالاتونو طالبان سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کول پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راوړي. اغلی ټوماس پرون د خبري رسنیو سره کړي دي. د سالنګ لوی لار سر لشمبي له هر دورز له خوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتګ پر مختل کیږي. طالبان د ټولګټ وزارت اعلان کړی دی چې د سالنګ دولې لارې 30 کیلومتره د رغونې چاري پلي کړی دي. نو د همدې عمله د لارې د شپې لخوا پرانیستي وي، چې وش په بل شمال څخه جنوب، په بل شپه بل جنوب څخه شمال لورته د ترافیکو پر مخ خلاصوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې طالبان له حکومت غوښتل چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان ته د ترهګرو داخليدو مخاوني سي. شهباز شریف پرون د خبر په پیښور کې د باجوړ د پیښل ټپيان څخه پرختون کې د لیدنې پر مهال کړی دی. په باجوړ کې د ښځو په ورځ د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډې 14 شو وشي، 55 پکې وژل شول او شاوخوا 200 تنه نور پکې ټپيان شول. بلخ او کرملن چمتواله خود لیدې چې په تور سمندرګي کې د غلو د صدراتو موافقه ته راستون شي. د کرملن ویاند نن ویل چې د روسي اندخلو په کتو دوی بجر بیرته دغه موافقه ته راشي. دغه موافقه د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړیتوب تیر کال د جولای پرستیو کې د تور سمندرګي لارې نور هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه لاسلیک شي او شي. د اونۍ درې اونۍ نشته وړاندې نیټه پای ته رسیدلې و او روسي بیرته نو تمدید کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدانه ونیزي ورزشي خبرونې درنو مینوالو سلامونه درته کوم او هیله من يم چې تیره ونې مو خاطره کړې وي. د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان لوبغاړي خزلې دلی دي. لومړی به مو د فوټسال ملي لوبډلې له راستراوړو آگا کړو. یا د لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دویم مقام ګټلې ده. د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو په ګډه تایید کړی چې د رواني اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به سره سیالي وکړي. د دې سیالیو د نیټو او لوبغالو بشپړ حال هم درته په خبرونه کې وړاندې کوو. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د آسیا لوبلړۍ په برابر توګه پایته ورسیده، خو دوه انګلستاني لوبغاړو پکې تقاعد اعلان کړ. کرکټ بورډ غواړي روانه میاش فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي، خو د لوبډلو غوره کولو بیا لوبغاړي ناهیلي کړي دي. د امریکا د میجر لیګ کرکټ لومړنی پړاو د راشد خان اړوند لوبډلې په تلولې سره بشپړ شو او راشد خان تازه پریکړه کړې ده چې نه غواړي د انګلستان په سلبالیزه ټورنمنټ کې سکه لولوبېږي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. ملتیا مو وکړی، زه بختیار ساحل. د خبرونې پایل د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې لورسته ولاستراول نه کو. یادې لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا فاتلولیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان درې لوبې وګټلې، یوه یې مساوي کړه او یوه یې وبایلله. تر یادو سیالیو وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ ترڅنګ په آسیا کې هم 14 مقام ته رسیدلی دی. نور جزئیات به له فریدي سیال واورو.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا اتلولیو په ترڅ کې دویم مقام ترلاسه کړ. د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولۍ چې د جولای په 10مه نیټه پای ته ورسېدې، افغان لوبډلې د نمرو په جدول کې دویم مقام ترلاسه کړ او په دې سره د دې سیالیو د نائب قهرمان جایزه یې وګټله. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې درې یې وګټلې، یوه یې وبایلله او بل یې په مساوي توګه پای ته ورسوله. افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالۍ د جولای په 28مه نیټه د قرغیزستان هیواد پر وړاندې ترسره کړه چې 15 د څلور پر وړاندې یاده سیالۍ وګټله. د غرازی د یادې میاشتې په 28مه نیټه دویمه سیالۍ د ترکمنستان هیواد پر وړاندې وه چې څلور د درې پر وړاندې بریا وموند. د فوټسال ملي لوبډلې خپل دریمه سیالۍ د آسیا په کچه د فوټسال د لومړۍ درجې لوبډلې ایران پر وړاندې ترسره کړه چې یاده سیالۍ 15 د یو پر وړاندې ایران وګټله. د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې افغان لوبډلې د کوربه تاجکستان پر وړاندې هم مهمه سیالۍ ترسره کړه. که څه هم د لوبې تر وروستیو شیبو پورې افغان لوبډلې برلاسي وه، خو تاجکانو په آخري شیبو کې د مساوي ګول ووهه او په دې سره یاده سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي شوه. د یاد لیګ په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د ازبکستان پر وړاندې مهمه لوبه ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جولای په 10مه نیټه وه، 3-2 پر وړاندې افغانستان وګټله. د کافا لیګ د نمرو په جدول کې افغانستان تر ایران وروسته دویم مقام درلود چې په همدې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام ایران او دویم مقام جام افغانستان وګټه. باید ویل شي چې د فوټسال ملي لوبډله به تر دې وروسته په تایلند هیواد کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ادارو په یو تازه پریکړه کې ویل دي چې د رواني اگست میاشتې پورسته ونی کې بدري او رزنۍ سیالي تر سره کړي. دا ځل به دا سیالي د افغانستان په کوربتو په سریلانکا کې تر سره شي. افغان کرکټ ادارې ویل د لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان سره د رزنۍ سیالي لوبلړې لوبوي او سیالي ته د خپل لوبلړې د بشپړ چمتووالي ډاټ هم ورکړی دی. دا ریپورت سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دوشنبه پر اعلان وکړ چې د راتلونکو اگست میاشتې په وروستیو کې به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ سیالۍ تر سره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سی وی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه نیټه تر سره شي. د دې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه لري. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په هامبنټوټا او درېیمه او وروستۍ سیالۍ به کولمبو کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو د لوب لړۍ ګټل یې څرګند مثال دی. شغلی اشرف زیاته کړې له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړې دي. لومړی د سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبېږي. هیله لرم چې دغه لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې غواړي د اگست میاشت په 10مه نیټه د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. دا ځل د دې سیالیو لپاره لوبډلې له 15 څخه څلورو ته راکمې شوې دي. تر دې وړاندې په فرست کلاس سیالیو کې شپږ لوبډلې هم لوبېدلې دي. که څه هم د کرکټ بورډ ادارې ویلي هغه مستحق لوبغاړي چې یادو سیالیو ته نه دي غوره شوي، اکثریت یې د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ په ازموینه کې پاتې راغلي دي. بل لور ته بیا ګڼو لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې فرست کلاس ته په نلو غوره کېدو مایوسه دي. دي
د افغانستان کرکټ بورډ اداري ویلي دي چې د کورنۍ او سیالیو په لړ کې به فرست کلاس سلور ورځنی سیالي پیل کړي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالي به د اگست په 10 نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل او د سپتمبر تر 14 نیټه به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سلور ورځنی سیالي چې له دې وړاندې د هیواد د 5 زونونو په استازیتوب 5 لوبډلو په کې برخه درلوده، دا ځل به په شپږم پړاو کې څلور لوبډلې هندوکش سټرایکرز، ماهی پر ستوري، میوند چمپیونز او پامیر اتلان ګډون ولري. کرکټ بورډ وایي دا ځلې د لوبډلو شمیر له 5 څخه 4 ته راکم کړی او موخه یې دا ده څو ملي لوبغاړو ته د لوبو ښه زمینه سازي وشي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دې فرست کلاس سیالیو پر مهال به هره لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه سیالۍ کوي او ټول ټال 14 سیالۍ به ترسره شي. د یادو سیالیو د پیل په لومړۍ سیالۍ کې به ماهی پر ستوري د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې د خوست په کرکټ لوبغالي کې د لوبې ډګر ته ښکته شي. همداراز دویمه سیالۍ به د میوند چمپیونز او پامیر اتلانو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د تیر کال اتلولي عامو لوبډلې ګټلې وه. د امو او بندي امیر ترمنځ پایلوبه که څه هم بې پایلې شوې وه، خو امو زون د لومړۍ پاڼې په ګټلو د یاد جام اتلولي خپله کړې وه.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیس ټیسټ لوبلړۍ بشپړه شوه. په دې سیالیو کې لومړنۍ دوه سیالۍ استرالیا او دوه نورې انګلستان وګټلې، خو یوه لوبه د ورخت له امله مساوي شوه چې دا لوبلړۍ هم په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا چې استرالیا د انګلستان میلمه و، نو د اشیس ځانګړې ټرافي بیرته استرالیا ته ورکړل شوه. د دې سیالیو پر مهال دوه انګلستاني لوبغاړو تقاعد هم اعلان کړی دی. اکرام الله اکرام مولا بشپړ تفصیل خبروي.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیس لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ هم د جولای په 1 نیټه د لوبې په 5 ورځ د قربۍ انګلستان په بری سره پای ته ورسېده. یا د سیالۍ د لندن په وول لوبغالي کې پیل شوې وه چې استرالیا ونه کړای شول د انګلستان د 324 منډو هدف پوره کړي. دوی دغه سیالي د 9 منډو په توپیر وبایلله. د ایشیس د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ دوه سیالۍ میلمه استرالیا وګټلې، خو په درېمې سیالۍ کې د انګلینډ لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچسټر ښار کې 4مه ټیسټ سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډلې برلاسه و، خو د لوبې په 4مه او 5مه ورځ شدید اورخ له انګلستان د بریا هیلې واخیستې. د دې لوبلړۍ 5مه سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په 20مه نیټه پیل شوه. دا ځل استرالیا په 4 غټل او توپ 54 غوړه کړه. انګریزانو په دواړو پاڼیو کې 233 او 395 منډې وکړي، خو استرالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې 12 منډې مخکې والے هم درلود، په دویمه پاڼۍ کې تر 304 منډو جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې سیالیو په وروستیو کې د انګلستان چټک توپ چوونکی سټورات براوډ په ناڅاپي توګه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا یې وروستۍ نړیواله لوبه ده او تر دې وروسته به هیڅ ډول نړیوال کرکټ نه کوي. براوډ که څه هم په دې سیالۍ کې 4 لوبغاړي وسوځول، خو په وروستیو کې 2 مهمې وکټې واخیستې چې له امله انګلستان دا لوبلړۍ په برابره توګه بشپړه کړه. ښاغلي براوډ په ټیسټ کرکټ کې 1400 وکټې اخیستې دي او دا تر جیمی انډرسن وروسته دویم چټک توپ چوونکی دی چې دومره وکټې سوځولي. که څه هم په ټیسټ کرکټ کې براوډ یو له بریالیو توپ چوونکو شمیرل کیږي، خو په لومړي ځل د 2009 کال په 20 نړیوال جام کې هندي یوراج سنگ پرې په یو اوور کې 6 وهلې وی چې هغه ریکارډ اوس هم د یوراج په نوم ثبت دی. د غراز د دې سیالیو په پای کې بل انګلیش لوبغاړي موین علي هم وویل چې دا یو وروستۍ ټیسټ سیالي ده. هغه یو ور وړاندې هم له ټیسټ سیالیو تقاعد اخیستی و، خو د دې ایشیز تر پیل وړاندې ترې هیله شوې وه چې دا لوبلړۍ هم د انګلستان لپاره ترسره کړي. ښاغلی علي چې ال راونډر لوبغاړی دی، په ټیسټ کرکټ کې تر 3000 زیاتې منډې او تر 200 زیاتې وکټې اخیستې دي. د ویلو ده چې د دې ایشیز د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس اوکس او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سټارک او کریس اوکس په شریکه وګټله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د امریکا د میجر لیگ کرکټ پایلوبه د مای نیویارک لوبډلې په تلولې پای ته ورسېده. پایلوبه د جولای میاشتې په 1 نیټه ناوخته د مای نیویارک او سیاتل اورکس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر نیویارک وګټله. سیاتل لوبډلې لومړۍ توپوهنه کړې وه او د 104 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې کوانټن ډیکاک 80 منډې کړې وې. مای نیویارک لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې افغان راشد خان ښه وځلېد. هغه په 4 اورونو کې نه منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول. نیویارک ورکل شوی هدف د لوبډل مشر نیکولاس پورن د 132 منډو پر منډ په 14 اور کې د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. دا لومړی ځل و چې په امریکا کې د کرکټ سوداګریز لیگ ترسره کیږي. باید وویل شي چې مای نیویارک لوبډله هم د ممبئی انډیز لوبډلې د مالک اړوند لوبډله وه او په یاد لیک کې ګڼ نورو هندي پانګوالو هم پانګه چونه کړې وه. په آسترالیا او نیوزیلند کې د 22 هیوادونو د خزینه فوټبال په پیل شوي نړیوال جام کې تر دې دمه سویس، آسترالیا، جاپان، انګلستان، نیدرلند، فرانسه، سویډن او د کولمبیا لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښ دي. د ګروپي پړاو سیالۍ به د اگست میاشتې په 3 نیټه بشپړې شي او بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د 14 غوره لوبډلو پړاو د اگست په 15 نیټه د سویس او اسپانیا په لوبې سره پیلېږي او د همدې میاشتې تر 3 نیټې دوام کوي. د یاد پړاو تر بشپړېدو وروسته د کوارټر فاینل مرحله ده چې هغه به اگست میاشتې په 11 منیټه پیل شي. باید ووایو چې د دې نړیوال جام پیلوبه د اگست په 6 منیټه ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو ریپورتونو برخه بشپړه شو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. دا اونۍ مو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر اتلونکو فرست کلاس سیالۍ مرکه چمتو کړې ده. په دې مرکه کې د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي او پخوانی لوبغاړي وسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره غږېدلی وو. راځي نور په مرکه کې ووري. جار صاحب، د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالۍ لوبډلې ولې له 15 څخه څلور تر کمې شوې دي؟
فرست کلاس سیالۍ خو موږ غوښتل چې کیفیت ښه سی، چون په پنځه ټیمونو په هغه کې داسې لوبغاړو هم لوبې کړې وې چې که وایم چې فرست کلاس سټیټس ته دوی برابر نه نو به یې بنې. نو هغه یوازینی وجه دا و چې موږ غوښتل چې کیفیت ښه سی او یوازې پیاوړي او تکړه لوبغاړي چې رښتیا هم د فرست کلاس وړ وي. نو د هغې په وجه هم دغه لوبډل له 15 څلور ته راښکته کړل.
احمد زه صاحب، تاسو راته ووایئ د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو لوبډلې له 15 څخه څلورو ته کمول مناسب کار دی؟
بنده بالکل څلور لوبډلې سي دي. دې ترشا یو فکر دی چې موږ یو معیاري انتخاب وکړو، یو معیاري لوبغاړي په معیار برابر لوبغاړي باید فرست کلاس وکړي. خو نه، دا داسې نه ده. یو خو زنونه تر منځه تللې دي او بله خبره دا ده چې معیار په دې نه راځي چې لوبډلې کمې کړي. معیار سیده د لوبغاړو په روزنه راځي. لوبغاړو ته باید د ټولو زنونو لوبغاړو ته باید ان سیزن او پری سیزن او ان په کال کې باید دوی ته درې روزنیز غټ کیمپونه وسی. په دې باندې چې دا د لوبغاړو معیارونه سي دی اوچتېږي، د دوی فټنس کیمپونه وسی او دوی مختلفې د دې په مختلفه روزنه باندې کار وسی. مطلب د دوی په تخنیک باندې، په ټاکټکس باندې، په فزیکس او منټلی، په دې ټولو شانو باندې باید کار وسی. ټول کال باید کار پیوسی. بیا به سیده فرست کلاس او کلیستی او کار ټورنمنټي هغه به معیاري کیږي. د لوبډلو په کمولو باندې یو ټورنمنټ هیڅ کلم نه معیاري کیږي.
دا راته وایي یادو لوبډلو مخ کې د سپین غار مسانه بوست باندې میرو ومو نمونه لرل. په دې نمونه کې څه ستونزه و چې بدل مکړل؟
او پنځه وړه نمونه چې دي زون پنځه وړه ډیر غوره دي. یو خدا دا چې دم غړي څنګه په کې سټراکچر کې زون نه هیڅ نه لرو چې زون نه دی وی. بل دا و چې کله لوبډلې څلور سینو بیا څلور نمونه نه کیږي. چې پنځه وړه نمونه څلور غوره کې نو دغه بیا انصاف نه و. همدغه یو لامل و چې دغه نمونه بدل شو.
احمد صاحب، تاسو جواب د لوبډلو د نمونه د بدلولو په تړاو څه دی؟
بالکل، مخکې 15 زونونه وو او باقاعده نمونه بلرل او د دې ايديا شاته یو دا شی نو سي دي لوبډلې د صرف نمونه ولري. هغه زون کې مسولین وو د دې لوبډلې په انتخاب کې رول لاره، د لوبډلو په روزنه کې رول لاره، لوبډلو ته به کیمپونه او تورنه برابرول، لوبغاړي به منسجم کول. نو هغه یو پورا اداري وی، هغه صرف نمونه نه وو. بوس زون پورا یو اداره والته خلکو چې ټول د بوس زون څومره اړوند نور ولایتونه دغه هغه به سنبالول. دوی به سیده د ګروندونو لپاره په مزکو پیدا کولو کې، په مارکیټینګ کې او د لوبغاړو په روزنه کې، د لوبغاړو په انتخاب کې، د لوبغاړو په منسجمولو کې، په کیمپونو کې او د لوبغاړو په حق غوښتلو کې د خلکو ډیر زیات رول. نو دا صرف دا نمونه نه وو، چې په دې نومونو صرف لوبډلې وي د دې شاته ډیر لوی آیډیا وا او خلکو چې دا ډیر خدمات کړي دي او ډیر خدمات د افغانستان کرکټ لپاره د لوبس پورېستا دې نومونو کې باید هیڅ ستونزه نه وي د نومونه باید نورم سټایل سی وي د نومونو ته ډیر کار سوی وي بلکې د دې نومونو ادارو ته ډیر کار سوی وي او دې ته ډیر رښت ورکول سوی وي
فکر نه کوي چې ډیر زیات لوبغاړي مو نه دي غوړه کړي کوي بل لوبډله هم وای شاید ګړو نور مستحق لوبغاړو ته چانس ورغلی وي
درې مې پوښتنه ستاسو فکر نه کوي چې ډیر لوبغاړي غوړه کړي خیر غوړه کړي ولکه خو کوم رول نه لرم هغه سلیکشن کمیټه کار ده اب خدای نه سلیکشن کمیټه نه کو کوئی خبر او دی یو ټیسټ دا یو ټیسټ خو ما یار ټاکل سوې ده حال دا چې الکان ته وختي خبر ورکول سوې نه دی یو مشمخه خبر ورکول سوې ده چې یو ټیسټ زنه برابر کی
احمد زه سپتا سو فکر کوي کوي بل لوګ دل اضافه شوی و دی کې به څه ستونزه وي
بالکل کچی ته منګه زنون لرلای زنونم لرلای او دین زنونو لپاره منګه یو منسجم یا یو سم سیستم لرلای سی خپل دی زون لوګ دل روزنیس کیمپونه وای په خپل ځون کې لوبې کولای دي تاسو کوچینګ سټاپ وای دي سره ټرینر وای حتی دي سره یو سلیکټر هم وای او دی خپل ولته روزنیس کیمپونه کولای یو ځون بل ځون دعوت کولای کله چې دوی رسمي لوبې نه وای نو دا ټیمونو باندې روشت کړای وو په هر برخه کې او مخکې سیما په خبرو کې ویلي چې د لوبغاړو کمول سي دي یا د ټیمونو کمول سي دي دا د تورنمنت معیار نه جګی د تورنمنت معیار د لوبغاړو صحیح روزل جګی باید لوبغاړو پر روزنه باندې کار وسی نه په کومولو باندې د سره هغه لوبغاړي ډیر لوبغاړي لمنځلاړه چا چې په 3D کې ډیر زیات رنزونه کړی او ډیر زیات کارکردګی نه کړی
د یو یو ټیسټ یا ازموینه د کوم لوبغاړو لپاره دا وایې ملي لوبغاړي هم باید دا ازموینه ورکړي
نه ملي لوبغاړو خو یو یو ټیسټ نه ورکړي ځنې په خپل سفر او غوښته ورکړي دا هیواز د کورنی کرکټ الکان موږ یو ټیسټ اخیسته
احمد صاحب د کورنی کرکټ یو لوبغاړی په کلب لیول ولایتي او درې ورځې او سیالیو کې ټاپ پرفارمر وي خو یو ټیسټ کې پاتې راځي فرست کلاس کې نه خستل مناسب
یو یو ټیسټ ډیر یو د سیم مضمون ګرځیدلې دا د لوبغاړو په منځ کې یو یو ټیسټ به لکسي تشریح کو یو یو ټیسټ کله هم د دې لپاره نه دا چې د لوبغاړي انتخاب دی پی او سی یا دی پی ډراپ یو یو ټیسټ یو فزیکی عمل ده چې ته د یو لوبغاړي هغه فزیکی توانایي ګوري چې د توانایي د فزیکی په کوم لیول کې ده لږه لیول نرسته د تماغسي ټرینر د دې لپاره ماغسي فزیکی تمرینات ډیزاین کوي تر څو پورې چې د لوبغاړي لیول دی وګوري او بیا هغه ستاسو پروګرام ورته ډیزاین کوي او په مغه لیول باندې د ماندی فزیکی تمرینات وکي یو یو ټیسټ هیڅ کلم د دې لپاره نه ده چې لوبغاړي دی پی ډراپ سي بل خواته تخنیکی اړخ ته راځو بل صدا یو ټیسټ پورا یو تخنیکی پروسه ده ډیر خلک ورسره بلد هم نه دي بل اړخ ته راځو ست یو ټیسټ صدا په غواته مضمون ده دوی کرکټ بورډ صدا د یو مضمون ټیسټ اخلي نو په کار ده دی صدا باید دی وو اتو وړو مضمونونو ټیسټ واخلي لکه رکی څلوه متره سپرینډ رکی پوش اپس دی رکی پول اپس دی رکی بال تروینګ دی پو ایکسپلوسیو پاور ده پاره ده رکی پلی flexibility da yaga ke jump da lower body power da yaga ke da shayan ji di da de test master si da pasalo ki chalura ta numri si di bait to akhli no ga test no akhli di sirf monday wala test akhli si yaga di endurance team na guri aw de bande bait yo lobghaadi drop nasi zaka da di lobghaalo maharat na da دا مهارتونه نه دي د لوبغاړي د پاره غټ مشکل شي چې دا غو مهارت حاصلول دي او مهارت جوړول دي او مهارت عادت ګرځول دي چې دا ډیر ټایم اخلي یو یو ټیسټ خو کې ډیر ټایم اخلي نو شل ورځې کې لوبغاړي منډي وایي نو یو ټیسټ کولای شي او په ډیولپمنٹ سټیج کې یعنی په کورنی کرکټ کې یو یو ټیسټ کلم د دې معیار باندې نه یي څوک دی په انتخاب سي او څوک دی په ډراپ سي موږ ډیر شایدان کدی دی اوس یو دی دغه یو ټیسټ اوس یو چې د دې لوبغاړو پورې داسې دا یو ټیسټ خلکو پاس نک نو او ټول د دې لوبغاړو پاس نک چې هو په 3D کې ډیر زیات پرفارمنس کړی دی او اکثریت لوبغاړي چې دی په شپاړس شپق کې درې دیلی په شپاړس و کې درې دیلی ان دې ودري منډې پاتې دي چې دای په دې یو ټیسټ کې پاس کی بیا دا ډیره سیریس خبره نو د نېشنل ټیم د پاره ولې نسته نو د دې شیان دي چې دا شیان باید ونسی ډیر سیده تر ډیر حد پورې خټالوجی باید ونسی هر شی باید سره کم نړیوال کی سره کم نور دنیا زی هغه سی باید منګم لارسو او د یو ټیسټ په صحیح معنی او صحیح مطلب باندې باید ځان پوه کړو یو ټیسټ کلم دې د پاره نه یو فزیکی عمل ده چې یو لوبغاړی دی په ډراپ سی
د دې سیالې وصول څنګه دی یو لوبغاړی څو لوبې کوي او تر کومې نیټې پورې به دا سیالې دوام لري
د دې سیالې وصول شې دي چار لوبډله لبل لوبډله سره دوه لوبې کوي یعنی ټول شپږ لوبې اره لوبډله کوي مخکې دې چې فائنل ته لاړ شي او دا سیالې په دریم اگست باندې روزنیس کیمپ پیل کیږي چې و اونې روزنیس کیمپ ده او به په لسم اگست باندې خیر سره لومړی سیالې ده نو شلم سپتمبر پورې بل خیر سره دا سیالې دوام کوي
خلک نیوکه کوي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ کم ده حتی راشد خان هم په څو مرکو کې ولید چې زموږ د کورنۍ کرکټ کوالټي کمزورې ده الته څه شی بولی
ورته هم د نور نړۍ کوګورو کغه انډیا ته مثال لوخلی استرالیا او انګلند او دره وخلی خو دې شک نشته چې کورنۍ کرکټ به موږ نه پیوړی دې شک نشته ده دا یو مغمر سہولیات او مغمر امکانات دي د موږ د شي پس کلاس او هغه ته کوګورین د شي ډیر ګراوندونه موږ نل روډي لوبغالي موږ نل روسي دي جوګه وسې چې موږ د پس کلاس یالي الیس اس یالي د غلطه وکړې سو ایو غټه ستونزه ده خو موږ ورته خپل امکانات برابر کړو تر د امکان تر بریده موږ هڅه کوو چې کورنۍ کرکټ ډیر سکل اوس دوه ټورنمنټ کیږي د پس کلاس او د شمول باندې نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې دلته یو د معلومات کی چې موږ کورنۍ کرکټ له پخانه څومره خسو وای دا څومره ډیر سوای دا بل کال تل لري نه هم ډیر پلان د لخر سره چې له اوس موږ په پلانینګ باندې لګیا یو که چیرته موږ ګورو رښتیا هم بشتن ځایونه د موږ خنه دي چې دا غیر لپاره داس کسان په کار دي چې ډیر وړ او تکړه خلک په دغه برخه کې تجربه ولري چې متاسفانه د موږ په هیواد کې نشته نو بشتن ځایونه ته بیلابیل خاوري په کار دي او دغه سی وړ او تکړه خلک ته په کار دي کیوریټران په کار دي چې وګړي دغه بشتن ځایونه او لوبغالو باندې خپل ته ځانګړي تجربه دي برخه کې لري چې هغه پس کلاس ته لیس ا ته یا شپږیز ته شلوري سپارمټ ته ډیر روز فارمټ ته د ټول تخپل خپل وشتن ځای نه باید جوړ کی نو د سره د موږ کورنۍ کرکټ لا پیوړی کېدل شي خو زه د پټاټ سره ویل شم چې نور کلو پر طالبان کورنۍ کرکټ کال تر بل ډیریږي او خکېږي ان شاء الله
احمد صاحب که په یاد مو وی راشد خان څو څو ځل په خپل مرکو کې د افغانستان کورنۍ کرکټ ته ویل دي چې دا کیفیت کمزورې ده د غراز کم هم د څنګه سمې ده شي د کورنۍ کرکټ
ګوره کې کورنۍ کرکټ ته موږ وګورو یو کلب کرکټ ته موږ درې میشه ورکو کدی سی رازو نو معیار کچې ته مونږه معیار جو دی ډومېسټک جوړو مونږه لوبډالو ته باید ډیر زیات میچونه ورکو په خاصه توګه چې زه بار بار زون یادوم او د زون په اهمیت باندې غږیږم زونونه بیرته باید فعال شي هر زون باید انډر 19 ټیم ولري خپل سینیئر ټیم ولري ډیټا د ډیولپمنٹ پروګرامونه د ټول کال د پاره ولري همدغه ټول لوبغاړي چې د زون ټیم ته انتخابيږي هغه باید څه د کانټراکټ ولري هغه باید ریګولر ان روزانه از ا پروفیشنل یو مسلکی کرکټر په شکل باندې ټول اورس کرکټ په خپل زون کې تر سره کی نو بیا وسیدا د منګه کورونه کرکټ سیدا تر یو حدا پورې ډیر خکېږي او لوبغاړي به معیاري کیږي او یو یو ټیسټ به هم نه پیل کی نو دا شیان نستا د منګه هر وخت سیدا هر یو فرست کلاس ته هر وخت یو نوې لوبډلې انتخابيږي هر لیست ته یو نوې لوبډلې انتخابيږي هر 3D ته یو نوې لوبډلې انتخابيږي کلاند دی گری 2 دی گری 1 لوبډلې انتخابي کی صحیح ده خو د مونږه دی زون لوبډله دی ریجن لوبډله باید یو لوبډلې لدې نه په کال کې یو یو یا دوه لوبغاړي ډراپ سي یو یو دوه لوبغاړي باید دی کی انتخاب سي د سینه سي روزانه مونږه هر کال او د هر ټورنمنت لپاره دی زون لوبډله چې د نیمه وی جوړو نو دا مشکلات سي دی مونږ سره مخ کیږو د مونږ ډومېسټک مارکی غینه تر سو پورې سي ډومېسټک ته مونږه ایچ پی پی پلانز د زون د لوبډله لپاره د سینیئر او جونیئر لوبډله لپاره ونلرو منګه به هم دغه شکل باندې انډر 19 هم صحیح نه انتخابيږي ایمرجینګ به هم صحیح نه انتخابيږي د زون لوبډله سیدا غو کمیاري نه وي د منګه نېشنل ټیم به هم معیاري نه وي
که د شفیق غفاری او نور لوبغاړو په څیر لوبغاړي په فرست کلاس یالو کې ونلو به ولشي دوی نور څه شي باید وکړي ادا د دې لوبغاړو د استعدادونو ختمول نه دي
یوازې شفیق الله غفاری دا نور هم ډیر مستعد لوبغاړي پات سوي دي او هغه یو یو پیل کړي و چې په هغه کې ډیر نمونه اخیستلای سم خو د سنې چې نمونه نه پاتې کابد محمدي وګورو دلاغا وګورو طارق ستانګزای وګورو مثال خبرې خیر محمد الک وګورو نور ډیر پیوړي لوبغاړي نور هم یو اکبر مسازه وګورو خای نمونه لمانه ټول ما اوس په یاد نیوی حکومت نه پاتم سی نو ډیر مستعد لوبغاړي پاتې سوی دي خو زه به دا وایم چې دوی ته وخت ورکول سوی او کافي ډیر وخت ورکول سوی چې یو کی یو پریکټس پلو کی دا هم یو غوښتنه ده او دا غوښتنه باید پالیسی خو یو ور چې یو کی فیل سل بیا موږ ورته وخت ورکړو دومزلی موږ ورته وخت ورکړو په هغه کې بیا هم ناکام سل نو موږ ګورو نه غواړو چې دغه استعدادونه له لاسه ورکو او ما په خپل نظر باندې دغه استعدادونه ته باید حتما موږ چانس برابر کړو ګورو هر ممکنه لار لټو کوو سی چې بل چانس ورته ورکو کوشش دا کوو لګیږي سره په خبرو کې چې څنګه وکولې چې دغه استعدادونه ځای نشي
احمد صاحب څو وخړان دي عثمان غنی د کرکټ بورډ پریکټ وننګولې او تیر ورځ شفیق الله غفاری د ناهلي پوسټ کړي او دغه راز غنو نور کورنۍ لوبغاړو هم دا کار کړي او د دې لوبغاړو آینده به څنګه کیږي
لوبغاړي باید د دې زیات ناهلي نسی د لوبغاړي په ژوند کې کته پورته راځي او دغه شیانو تاسو له دغه وړو وړو شیانو ول وژنه لوبغاړي به زاره کیږي د دې کرکټ بورډ پام پکار ده دې ته یو صحیح یو مسلکی د سی یو سټراکچر د ډومېسټک کرکټ د پاره پکار ده په یو یو ټیسټ باندې بیرته نظر ثانی پکار ده او ډیر په سړو مغزو سره کارونه پکار دي څنګه کولای شي په دسي حالاتو کې لوبغاړو ته फायदा ورسیږي بهترین لیدرشپ دا داسي خلک راپورته کوي خلک بایدونه غورځي خاص توګه لوبغاړي باید ناهلي نسی او لوبغاړو لپاره باید منظم پروګرامونه ډیزاین شي چې لوبغاړي تشویق شي په افغانستان کې پاتې شي او افغانستان لپاره کرکټو کې پاینده کې
د ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو د دې ونې مطالب هم دومره و تربیامو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.